د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام وړاندې په خپرونه کې راځي، خو لومړی په مکړی خبرونو ته. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمېنه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحدې جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا درې ورځنۍ غونډه د اتریش یو څېړنیز انسټیټیوټ رابللې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر په ګوښته مې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان او افغانانو د غوښتنو په اړه خبرې دي. د دې غونډې نننۍ جلسه پای ته رسېدلې او په راتلونکو 2 ورځو پورې به یې نورې جلسې دوام وکړي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې نور تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره بې برخې کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې جندنې په تړاو باید باسونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت څخه د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو 3 ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او خلکو لپاره د ډیر کړاو او رانۍ سبب شوی او هم یې پر نړیوال اقتصاد چې له مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ یوې غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیز شورا دورهیي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارتونه وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د نه منلو وړ دي. خاغلی شای تیرونی د فرانسې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا جکپورو ډیپلوماتانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو له یو کارپوه سره خبرې کوو.
دا خلک یوازې د خپلو قومي او شخصي منافعو لپاره هلې ځلې کوي، د پردیو لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ امده کړي، خو دا امکان نه لري. نړۍ هم له افغانانو سره ستړې ده.
پر همدې موضوع د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې مفصل بحث هم لرو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به مهم خبر کړو.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. ان شاء الله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بهر کې ډیره افغان ورزشکاران د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت مخالف شاوخوا ډیرش تنه سیاستوال او فعالان په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره راټول شوي دي. د دې غونډې تنظیمونکي د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ وایي د غونډې هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ ویلي په افغانستان کې تر هغه وخته سوله نشي راتلی چې د یو اساسي قانون په اساس د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی او د نړیوالو تر سره نیلاندې عادلانه انتخابات وبخې تر سره شوي نیوي. د ویانا په غونډه کې د پخواني ملي شورا ځینې غړي، ډیپلوماتان، پخواني چارواکي او یو شمیر سیاستوال شامل دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود د غونډې یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ سائی بیگا ازادي راډیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د وټلو پر لارو چارو خبرې وشي. طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هیواده بهر د دې ډول جوړو شویو غونډو په اړه ویلي دي چې دا سیاستوال له مخکې آزمویل شوي او د افغانستان خلکو پیژندلی دي. د طالبانو حکومت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره غوښتنې هم بیا بیا رد کړي او ادعا لري چې د دوی سرپرست حکومت ټولګډو نه دی. قدر من اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لویانا نه د دې غونډې یو ګډونوال چې د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفانو لړل د قریم محمد عیسی محمدی همدا شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او د غونډې د نننیو بحثونو په اړه معلومات ترغړو. محمدی صاحب خبرونه ته خره غلاست د دې غونډې جلسې خو زچه خبر شوم پای ته رسیدلې دي او دوه ورځې نور به هم د غونډې دوام وکړي. هغه څه چې د اوتریش هغه د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ویلی وو په دې غونډه کې نن پر همغو موضوعاتو خبرې وشوې چې هغه په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو غوښتنې وې. پر دې موضوع خبرې وشوې.
سلامونه احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن 9 بجې غونډه شروع شوه او دا اوس لږ سات مخکې 6 بجې د اروپا په وخت باندې غونډه خلاص شوه. په غونډه کې د مختلفو نهادونو، ګوندونو، سیاسي احزابو نمائندګانو شتون درلود او په دې باندې بحث وشو چې څنګه کولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام چې هر څوک پکې خپل ځان وویني او د تعلیم، تحصیل، د کار او د یو آرام ژوند حق په هیواد کې ولري، هر چا خپل نظر ورکاو. اکثره دوستانو هغه په دې باندې پافشاری کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده خوده شوای چې د افغانستان ولستا په داسې یو سترګو وګوري چې کوم حق یو ډیموکراتیک نظام کې اوسوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلی او فقط د زور ژبه چلوي. نو اکثر په همدې باندې پافشاری کاوه چې طالبانو باندې باید د نړیوالو نهادونو لخوا، د ملل متحد لخوا، د نور هیوادونو لخوا باید فشار باندې راسي تر څو دوی عادلانه نظام ته د پاره یو لاره برابر کړي او د مذاکراتو یا د پخلاینې میست کینی. او ځینو بیا دا پافشاری هم کاو تاکید او اصرار کاو چې هغه دی مذاکرات په ژبه نه پیږي باید دغه په مقابل کې وسلواله مبارزه وسی.
محمدی صاحب د وسلواله مبارزه خبره د ملی متحد جبهه مشر خاغلی مسعود کوله ک نورو ګډونوالو هم همدا غوښتنه درلوده.
په ګډونوالو کې داسې سری هم وی چې هغه د جبهه مقاومت سره د جوړی په توګه باندې هغه کوم مسؤلیت نه لري او نه ځان دغه غړي بولی د مختلفو ګوندونو یا حزبونو پورې ځانونه تړي. هغه همدا په فشار یو دا تاکید کوي چې بل شلو میاشتو کې چې مقصد ورکو هیڅ شین سیګنال یا شین هغه مو دغه خوانونه د طالبانو له خوانه هغه همدا کوي. یوازې احمد مسعود نه چې بلکې نور خلکو هم په دې باندې په فشار کوي چې طالبان دې مذاکرات او پرځبه نه پويږي او نه دي شي ته آماده کیږي. هغه په هیڅ صورت کې دې ته آماده نه دي شي هغه د قدرت تقسیم وکي. هغه وي چې موږ فاتحینو په زور متر لاسه کړی دا تر څو لوبي موږ هم دا نظام په دې طریقې چې اوس فعلاً د شل میاشتې مختلفې په دې طریقې مختور
د خغلی مسعود د خبرو مهم ټکی څو په پخوا کې خغلی مسعود په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پر غوښتنه ټینګار کاوه. نن هم د غوښتنه همدا و.
نن د غیر متمرکز نظام باندې اصلا بحث نه شوای، نه یوازې دا چې بحث نه شوای بلکې دلته په ګډونوالو کې ځینې کسان داسې دي چې هغه په متمرکز نظام باندې هغه ولال دی او تاکید ور باندې کوي چې د هغه جملې نه موږ سره د سمنګ د افغانستان د علماو د جملې د دینی او مذهبي علماو د جملې نه شیخ مشکور کابلی چې د اهل شیعه ورنو یو دینی عالم ده هغه هم پرې په فشار کې او چې مرکزی نظام د افغانستان په ګټه ده او د غیر متمرکز نظام یا فدرالي نظام باره کې به تر ده فعلاً
په دې حساس شو کې اصلا بحث ونوسی. بله تیر زیاته مننه محمدی صاحب. فقط یو ورستې پښتنه، تاسو دلته په ویانا کې راټول شوی او اکثرا هم دا کسان چې تاسو ترڅنګ په ویانا کې راټول شوی دا د طالبانو د حکومت ډیر سرسخت مخالفان دي. تاسو هم وایي چې طالبان په مذاکرات باور نه لري. دا واټن چې د نظریاتو ترمنځ تاسو یې له طالبانو سره لري دا دومره زیات دی چې ځینې څارون کې وایي د دوی ترمنز سوله یا خبرې او یا پراتلون کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول ښایي ممکن نه وي. تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل نظر دا ده چې سل کاله هم جنگ وکړو بیا به هم د مذاکرات او میز ته کینو، خو به تر دا ده چې هر څومره زر کیږي وصلح خیر وصوله کې خیر دا عزت دا امن دا پرمختګ دا ترقی دا. زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې د سولې راکوم او د سولې ملاتړم د مذاکرات ملاتړم. خو هغه فارسی کې یو متل دا وایي بچنګ با تنگ آمد با جنگ آمد. وخت چې څوک په خپل هیواد کې نه پریدي ستا دین یې اشغال کړی وي، ستا هیواد یې اشغال کړی وي، ستا کلچر او کلتور ستا قبرستان یې اشغال کړی وي، ستا هر څه یې نیولی وي په زور باندې او د زور زبه د سره چلوي، نو بیا په هغه وخت کې د خپل ناموس نه د خپل حریم نه د خپل آل او مال نه دفاع کول د اسلامي نگاه نه دا هم په موږ باندې فرض او واجبې کې، نو بیا مجبور یې چې بیا په مقابل کې وسله واله مبارزه کوي.
ډیره زیاته مننه. د ویانا د غونډې ګډونوال سیاسی فعال د طالبانو د حکومت سیاسی فعال قاری محمد عیسی محمدی او چیل ویانا څخه په مستقیمه اړیکه لمن سره خبرې کولې. نن می د ویانا د غونډې جریانات د غونډې د څرنګوالي او باسونو په اړه د سیاسي چارو د شنون کی احمد خان اندر نظر هم پوښت. له خاغلی اندر نامه هم په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه.
پسر کې وزه باید دا وایم چې هر افغان حق لري چې د خپل هیواد د سپورتیا لپاره خپل فکر ملګری راټول کړي، غونډې وکړي، مبارزه وکړي، ځبونه جوړ کړي. خو وروسته د طالبانو د حکومت څخه کومې غونډې چې په بهر کې جوړې شوې دي موږ درې چې نتیجه هیڅ ښه پایله نه درلوده. دا ځکه چې دا د هغو سیاسيونو څخه جوړیږي چې هغوی په افغانستان کې په دې شلو کلو کې د امریکا او د ناټو په شتون کې خلکو ته امتیاز ورکړی ده، د خلکو د نفرت سره مخامخ دي، دوی ځینې قومي ځینې مذهبي تعصبات لري، مو پیږي چې د افغانستان زیات یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، خو هلته باید د افغانستان نیښتونی استازي او داسې خلک چې هغه لاسونه د خلکو په وینو سرنی راټول شي او یو لوی جرګې ته لاره
ورسیږي. اندر صاحب، د افغانستان رښتینی استازي ستاسو په نظر څوک دي؟ کوم ګروپونه یا کوم ګوندونه او نهضتونه یا ډلې دي؟
ګوري، خلک چې په جمهوریت کې دندې را کړي دي او د خلکو حق په اړه پیسې کړي دي، موږ نه تاسو ته ویني وژنې کړي دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي. د افغانستان په هر حص کې هغه چپیو کراسي او ډېر پاک او سپېڅلي خلک دي، په وطن کې دي، په بهر کې دي. زه باور لرم چې ملګري ملتونه او دغسې هیوادونه چې غواړي چې د افغانستان لپاره غونډې جوړ کړي، هیڅ هم هغوی ته مراجعه نه ده کړې، بلکې هغه سولېدلې سیرې تل لا غواړي چې هغه نور په افغانستان کې ځای نه لري، یوازې غواړي چې پردوی ته غلامي وکړي او د جنگ لمبو ته مواد څوک پیدا کړي. تاسو وینئ چې دا نوې جبهه آزادۍ جوړ شوې ده، هلته زموږ افغانان په جنگ اچ وژل کېږي. جبهه د مقاومت د ښاغلي مسعود په مشرۍ دا زموږ په هیواد کې جګړه راولي. موږ جګړه نه غواړو، باید د خبرو د لارې او د طالبانو راتګ هم د دوه د مذاکراتو لارې مسره غري کسان دوی خپل مبارزه جهاد کړل. دا ناست یا دی ویانا ناست اوتریش داخله غواړي چې هلته باید دیموکرات رژیم مسره سي. ګوري شل کله امریکا د ناتو سره ول مخ لري غنه روسانو، هلته افغانانو دیموکراتي او دیموکراسي دیموکرات رژیم نه غوته او د جمهوریت په وخت کې معاویه سره خلک امدا طالبان
اندر سب اندر سب وبخه. خو د اوسنۍ نظام هم د دوی د مخالفینو لپاره د منلو وړ نه دی. دوی طالبان په انحصار تورنوي، د دې به اخرت څنګه کیږي؟ د وطن خو بل اخره د خپل کړکیچ د حل لپاره یو لار هم غواړي.
ولنه تل موږ د کوښښنه کړی، خو اوس ټول د انحصار ټول جغرافیه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دا خلک یوازې د خپل قومي او شخصي منافعو لپاره الزلي کې د پردوی لپاره کوشش کوي چې شرایط بیا راتګ مده کې خدای امکان نه لري. نړۍ هم لا افغانان سره ستنه ده او نه غواړي چې بیا دونه پیسې مصرف کړي. خبر دی چې یو داسې لاره چې په کې ټولې خواوې په یو میز راټول شي او د افغانستان د راتلونکي د ځکنې بشپړتیا لپاره درست فکر وکړي. موږ وینو طالبان ډېر نیمګړتیاوې لري، د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي، تعلیم تحصیل کار او د سفر شرایط یې ورته ممنیتونه مخکې کړي دي او ټولې چوکۍ له دوی سره دي. خو دا هم دا د حل لاره چې په بهر کې د نورو وادو تر چتر لاندې غونډې جوړ شي او د افغانستان خلک په جنگ سره واچو.
د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندرو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د هستلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. په سودان کې له تیرو نهو ورځو راهیسې سختې کورنۍ جګړې پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نه هم ورځي او دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده، د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به لاغه هیواد وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړي دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې دوی ته موجود ده او که خدای مکه خطر موجود وو اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعده سي. په دې مورد باندې بهنو چار وزارت په کار بوخت.
نو موږ په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستيال ویان زی احمد تکل د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنۍ په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نشو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوست ولایت کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سلشل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا ادا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري پاتې وشتمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ایجنټ راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر ښځینه لوبغاړي چې له هیواد بهر ورزشي تمرینات کوي د اولمپیک نړیوالې کمیټې غواړي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیک کې د دوی د ګډون ملاتړ وکړي. د لوبغاړي وایي له هیواد بهر تمرینونه په بریالیتوب روان دي او په خپلو ورزشي څانګو کې ګڼې لاسته راوړنې هم درلودې. په دې اړه دا راپور واوري.
روز اول عید بود که ما یک مسابقات بسکتبال در البرتا داشت.
در وزن پرتکول و ویلچر بسکتبال معلول لوبغاړی عارفه پروانی ده چې له یو کال راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي. دا وایي په دې هیواد کې په خپلې وړتیا او هڅو بریالی شوی چې د کاناډا د ویلچر بسکتبال یوې لوبډلې ته لار ومومي.
ما له څلورو تر پنځو میاشتو تمرین وکړ او وروسته بریالی شوم چې په کاناډایي لوبډلو کې لوبه او په سیالیو کې ګډون وکړم. ډیره خوشاله یم او لدی وروسته به هم خپل هڅو ته دوام ورکړم.
د ایم ایم ای ورزش لوبغاړی ارزو احمدی چې یو کال مخکې له افغانستان څخه وتلی د وای اوس هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل تمرینونه کوي. نوموړی د ورزشي تمرینونو ترڅنګ د ایم ایم ای په سیالیو کې هم برخه اخیستې او د غوره لوبغاړی او طلا مډالونه هم ګټلې دي. اغلی احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغو ستونزو له امله چې په افغانستان کې وي مجبور شوم چې وطن پرېږدم او پاکستان ته راشم. دلته چې راغلم خپلو تمرینونو ته مې ادامه ورکړه. تر اوسه مې د ایم ایم ای په دریو سیالیو او جوجستو په یوه سیالۍ کې ګډون کړی او درې سیالۍ مې ګټلې دي.
د جوجستو څنګه وی لوبغاړي رویا شفا ازادي راډیو ته وویل. شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان ته تللې او په دې هیواد کې د جوجستو په یو سیالۍ کې دریم ځای خپل کړی. دا وایي هیله لري چې د پاریس 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې چې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې کېږي ګډون وکړي.
د شپږو لوبغاړو نوملړ مخکې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره استول شوی وو. ما چې د فدراسیون له رئیس سره اړیکه ونیوله وی ویل چې تر اوسه معلومه نه ده، خو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړو چې موږ هیر نه کړي.
د لوبغاړي د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د 2024 کال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې دوی ته د ګډون کولو حق ورکړي. افغان لوبغاړي داسې مهال د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي او ښځې له ورزش څخه منع کړي. د اړوندو ادارو مسؤلانو تل د ښځو د ورزش په اړه ویلي چې د شرایطو له برابرېدو وروسته به د ورزش کولو اجازه ورکړي، هغه شرایط چې طالبانو یې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. خو له افغانستان څخه بهر افغان لوبغاړي وایي هیڅ محدودیت یې مخه نشي نیولی او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر چې په نړیوالو لوبو کې ګډون او د افغانستان د بیرغ رپول دي خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقۍ راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د شبکې له موسیقۍ لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره د ژوند او فعالیت امکان نشته.
ځینی افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
روزان روزهای سخت را در افغانستان
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر هم نه کېده. یو کال وتل سورځ کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ته لرسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریځ پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ورستی مطلب د ورزو چې د ټکنالوژي اړوند یو لاند مطلب دی. د نړۍ ډیری هیوادونو تر اوسه جی 15 یا جی 5 نه د تجربه کړی، خو چین د جی شپاک د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کولی شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپاک واسموي. که هم جی 15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی 15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جیش پش کار روان دی. په دغه هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جیش پش کار کوي او غواړي چې اسمیش دکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي. خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دته په پام چې اټکل کېږي چې د شپشتر 2000 د شم پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاری دی شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري د شپې 9:00 او 10 دقیقې دي. شپه وروسته 15 دقیقې 19 پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو قربي وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانی ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړ کړی ده. د نن اجلاس یې پای ته ورسید، خو دا غونډه د اپریل تر 28 پورې دوام کوي. د انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پېټریچ ویلی دی چې د غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو دیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې دروستو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیتونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپل وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړې ویلي، طالبانو د جنسیتي تبعیض لکبل انجونی او ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او انجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپک کسان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړک واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان وو چې له کندهار ولایت د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او د خلکو لپاره ډیر کړاو او رانی باعث شوی او همې پر نړیوال اقتصاد چې لاله مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسیدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څوارخیز سیستم او ناسمو محاسبو له امله لاوروف د څوارخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیز شورا دورایي مشري په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلی شای تیرونی د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو نه دي.
دقیقه
د ازادي رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سول نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همدارنګه له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه دی کړی، خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول انګړونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړ شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه د اوهد افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورنۍ او نړیوال سخت خبرګونونه راپارولو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړه، ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه ترخی، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې درانه میلما همکارانو ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بعد مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایره شوي، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولسي زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولستا کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډکتي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډکتي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمی او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته فرضش قایل شي. که داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه د سیاو تصویر ورکړي چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې تاسو په نظر داسې خلک یا داسې څیرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت پاکه میشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا کپ داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمیر افغانان پکې راغونډ شوی دی، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پټر بیا د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ډیر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېر کړي او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکاران اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبت نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
ساده بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړي.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبره ته زه اتلم. تدې اومده لامل او ریښې تدی اوله داسې کیږي، په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه غواړم باید د پډیر تاریخ حقیقت د بعد وې منو اوېز غمو، اکثرا دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو دا هم تدې وجه نه هم د ډاکټر سید اشرف غنی په وخت کې چې کم هغه رامنځته نه شو، وجه دا و چې لاس وهنې هم په گاونډ کې وي، هم بهرني او هم د مشت په خپل امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین حتې روانې دي. د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیدل چې نتیجه څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا هم دا خبره رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفوري شوې دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوې تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به انصاری صاحب تاسو در شو، تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاری صاحب. بلی انصاری صاحب زما اوري
اوسه اورم بلی
تل دغه خبره کیږي موږ په واسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېره کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی چیرې دي یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دي یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي
بله الحمد افغانستان زرخیزه هواد افغانستان په غرور هغه کې د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان داسې شخصیتونه علمی فرهنګي سیاسي ټولنیسته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي دا غوی د افغانستان د خلکو له قائدو سره ژور تړاو دی د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري دا د سید بشریت سره پراخه مینه لري د بشریت په خدمت کې دی د العالمین د احکامو په اساس د ولقت کرمنا بنی آدم د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي ستاسو نه نیولې د لاسي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوقو او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي مونږ فکر کوو چې د افغانستان دننه ترکیز کیږي باید په هغو شخصیتونو ترکیز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغه سي نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي یو تاسو په یو رسنې کې هستی تاسو چې د خپل رسنې ته او آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ که دا چې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله مالګه زیاتوي کله مرچکه زیاتوي کله دیګ څه وي هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنې کې یا په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسلو تاسو په خبره باندې
تاسو وګورئ دی وي خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وي چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه پاسات په کارو په دندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کچېره داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلېږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور د نن نه د هغو حلقات هم ستره جفاوي چې دوی منی او یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم راځو ساده صاحب دغه چیري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیري هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډه کې را څرګند شوې دي اکثره په خپل کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکول شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي
ستونزه خو هم دا ده قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه هم دا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم همدی وو په ولس کې د ولسونو یرغمل نیول او د مافیایي کړۍ سره اړیکې هم همدی وې د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو
بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته امدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کې چې واکه مونږ په قاچاق رجال سره مواجه یو بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ په لرین انسانانو کې یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی
شي انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوهې پر غونډې باندې اغیز وکړي
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي ناکام تښتیدلي او سولیدلو پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري هیڅکله د افغانستان خلک څه په کور د نن څخه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نشي فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی ژوند کې خود دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هیڅکله نشي ظاهرې ده د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې حتی د اخترونو المنځونو او د جمیل مانځته نشي وتلې مونږ دا چې واورې دل چې د یو شمیر په خاني او بدو چورواکو پلارونه چې جماعتونو ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللی دي خلکو یې پلارونه د جماعتونو نشللی چې تاسو د هغه جفاکار او غدار پلاری چې د افغانستان سرنوشت له خاورو سره خاورې کړ دا دی د یو پلاری هغه د سویډن نه حتی کډه بار کړ او ترکیه ته لاړو دغه سي حالت چې په دوی راغله مونږ فکر کوو چې یو شمیر افغاني باداران یې هغه هم له دندو ګوښه شوې دي په خواني متقاعد خلک دي او سي د تنکونو یا د دغه سي چیرنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستل هلته به دوی چیرې چای او کافی سره کی مګر دا د افغانستان د سرنوشت پکې غونډې نشي کېده مونږ د افغانستان له ویاړلې ملت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حدمت په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنه وایي په خپل لاس کې واخلي او داسې جفاکار او غدار او تورونه نور وښوري
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای چې دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
مننه ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه کې پیړم غوښته چې تاسو نظر واخلو د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورټ کړل ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبري وشي خو ورسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبانو د حکومت ضد سیریس سره راغونډې شوې دي ډیر نور هم خبرګون وښودل دوی هم خبرګون وښودل څه فکر کوي چې دغه راتلونکي غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو، لیکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړل شو، لیکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړې، سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ولیدل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنې یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منږدې کېږئ، نو دغه تاسو غږ راپورته کوو، تاسو د رسمیت پېژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان له دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، کدي واکن میسته کینی او هغه خبره د نهایی کې دا د لوهي
نن
کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسي مخامخ د سرکینی ملامت او سلامت کې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پني وچې شوې دي، او که طالبان د تغاړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی بخپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخي تباهي بربادي او ګنبودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې سات شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې منډیټ او منشور ښکاری او لنوم ښکاری دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوه ترون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکا ته ماته ورکړي، او یا هم هغه ترون چې په دوحه کې شوی د هغه په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې. د افغانستان د ملت لسترګو او غوګونو او افکارو لري هغه څه چې شوي دي، هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که خوانځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپل وګالي، هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.